دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
د خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی د حکومت د ملي روغ جوړې پالي شورا کې د غړیتوب نه انکار کړی ښاغلی حمید کرزی نن د یکشنبه په ورځ د وګی په نهمه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ژمنه وکړه چې په هیواد کې به د سولې د برحال کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي خو د حکومت لخوا په جوړ شوي هیڅ کوم یو سازمان کې به غړیتوب ونه لري جمهور رئیس اشرف غنی د شنبه په ورځ ناوخته په یوه فرمان کې د ښاغلي حمید کرزی په شمول ملي روغې جوړې د عالي شورا شپږ سو غړي معرفي کړي وو د دوو پخوانیو جهادي مشرانو استاد عبدالرب رسول سیاف او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نه علاوه یو شمیر نور سیاسي شخصیتونه پخواني جهادي قماندانان یو شمیر دولتي ارکان او د ښځو استازي پکې شامل دي لبل خوا د حکومت د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس محمد کریم خلیلی جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د مذاکراتو د فرصت په ځای کولو باندې تورن کړی دی کریم خلیلی چې نن د یکشنبه په ورځ د وګی په نهمه په کابل کې د عاشورا په مناسبت وینا کوله ویل چې طالبان خپل یو هیئت د مذاکراتو په غرض د هلمند ولایت ته لیږلی خو په هغه وخت کې ښاغلي غنی د خبرو لپاره چمتووالی ونښوده ښاغلي خلیلی ویل چې د طالبانو او حکومتي هیئت ترمنځ په سربستان کې څلور ځله د سولې د مذاکراتو قربتو په غاړه وو خو حکومت په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د سولې فرصت له ګوتنه ووت د پکتیا په ولایت کې څلور تنه محلي پاڅون کوونکي او یو تن ملکی کس د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي حکومتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې چاودنه تیر ماښام د ډنډې پټان ولسوالۍ د نری کوتل په سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سیمه ییزو پاڅون کوونکو د رینجر یو موټر د سړک په غاړه په ماین برابر شو تر اوسه پورې لا نه طالبانو او نه بلې کومې ډلې د دغه چاودنې ذمواري قبوله کړې نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې د عاشورا ورځ ولمانځل شوه او په افغانستان کې عامه رخصتي وه ښاغلی اشرف غنی او د هغه دوه مرستیالان د کابل په لویدیځ کې د شیعهګانو یو جومات ته ولاړل په ښار کې ډېر سخت امنیت نیول شوی و تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا د کورونو صوبایي ناروغۍ دوه ویشت تازه پیښې ثبت شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې نن د یکشنبه په ورځ د وږې تر نهمې پورې په دې موزي ویروس د افغانستان په شمول د نړۍ په یو سلو اته اتیا هیوادونو او خودمختار سیمو کې اته لکه دوه څلویښت زره پنځه سوه دوه ویشت ناروغان مړه شوي دي او د مثبتو پیښو شمېر څلورویشت میلیونه نهه لکه اووه نوي زره درې سوه اتیش ته لوړ شوی دی د خوست په ولایت کې د هغو ښځو شمېر اوس زیات شوی دی چې د مخدره موادو په نشه باندې روږدي شوي دي په سیمه کې زمون خبریال وایي که څه هم چې رسمي ارقام نه دي موجود خو د ښځو د حقوقو مدافعانو په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده په عین وخت کې د ایم ایس این ډاټ کام آنلاین تلویزیوني شبکې د یو تازه رپورټ له مخې په افغانستان کې د بیروزګارۍ دوامداره جنگ او د کورونا د کوویډ صوبایي ویروس د خپرېدو له امله یو زیات شمېر افغانانو د نشه یي موادو استعمال ته مخه کړې ده د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون د شنبه په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې د طالبانو په باقی پاتې درې سوه شلو قیدیانو کې درې تنه هغه وسلوال هم شامل دي چې د داخلي حملو په لړ کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په وژلو باندې تورن شوي وو د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون د شنبه په ورځ د لویزیانا او تکساس ایالتونو ته ولاړ او په دغه دواړو ایالتونو کې د هغه تباهۍ مناظر په خپلو سترګو ولیدل چې وړم ورځ د لارا په نوم د یوه پیاوړي سمندري طوفان وروسته په ساحلي برخو کې رامنځته شوې په لسګونو زره خلک له برېښنا او پاکو اوبو نه محروم دي که څه هم چې موسم ګرم او مرطوب و خو د پاککارۍ عملیات پیل شوي دي د ښاغلي ټرمپ سره د لویزیانا ګورنر جان بیل ایڈوارډز د کانګرس څو تنه غړي او د بیړنۍ مرستو لپاره د امریکا د فدرالي ادارې افیما لوړپوړي ماموران ملګري وو کورونا له خلکو نه خالي وو او د ښاغلي ټرمپ سره د ملاقات لپاره څوک نه وو موجود د پنځشنبه د ورځې په دغه پیاوړي سمندري طوفان کې چې طاقت یې څلور درجه و 14 کسان مړه شوي دي. ټرمپ د لیک چارلس ښار ته ورغی چې تر ټولو زیاته تباهي پکې رامنځته شوې. د 2,00,000 نه زیات خلک پاکې اوبه او برېښنا نه لري. ښاغلی ټرمپ بیا وروسته په یوه پوځي هلیکوپتر کې د تگزاس د ایالت د اورنج ښار ته ولاړ. د تگزاس گورنر ګریګ ابوټ هم ورسره ملګری د تگزاس گورنر ګریګ ابوټ سره هم ملګری و. د متحده ایالاتو د استخباراتو د ملي ادارې رئیس تیره ورځ د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتي چارو کمیټې ته په یو لیک کې ویلي دي چې دغه فدرالي ادارې ماموران به پس له دې نه شخصا د استماعي غونډو په دوران کې د کانګرس غړو ته د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د یو شمېر خارجي قدرتونو د مداخلو په اړه شفاهي معلومات نه ورکوي. خو د کانګرس رئیس میرمن نانسی پلوسی او د اساسو د مجلس د استخباراتي چارو د منتخبه کمیټې رئیس ادم شیف د دې پریکړې په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلې دی. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریال سټیو هرمن او د کانګرس د چارو خبریاله کاترین جیفسن وایي دیموکراتانو د استخباراتو د ملي ادارې رئیس جان راتکلیف له کانګرس نه د واقعیتونو په پټولو باندې تورن کړ. خو ښاغلی کلیف په خپل لیک کې دا استدلال وړاندې کړی دی چې د مخامخ استماعي غونډو په دوران کې ځینې وخت سري معلومات په مطبوعاتو کې افشا کیږي او د سیاسي مقاصدو لپاره ورنه استفاده کیږي. راتکلیف چې په خپل هم د کانګرس یو پخوانی غړی دی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو نږدې متمد دی. د نیویارک ټایمز رسپانې 13 میاشت د همدې استخباراتي ادارې پوړي مامور د قوله رپورټ ورکړی چې روسیا، ایران او چین درې واړه کوشش کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې ګوتې ووهي. روسیا غواړي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې وګټي، خو د چین او ایران استخبارات پکې د ښاغلي ټرمپ په مخالفت باندې د لاسوهنو کوشش کوي. دواړه نه غواړي چې ټرمپ انتخابات وګټي. د امریکا د متحده ایالاتو د اوریګان ایالت په ناکراره ساحلي ښار پورتلند کې 13 شپه د پولیسو په ضد احتجاجي مظاهرو په دوران کې یو کس په ډزو کې لګیدل او وژل شوی دی. مخالفانو د ښار په منځ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له طرفدارانو سره نښتې وکړې. د پورتلند په ښار کې له 13 میاشتو نه د هرې شنبه په شپه باندې په سلهاو خلک د احتجاجي مظاهرو لپاره راوځي. پولیسو ویل چې وژل شوی کس یو سپین پوسته ځوان و. په اروپا کې د کورونا د کونونس اوبایي ویروس د خپرېدو نه وروسته ښارونو کې د حکومتي چارواکو لخوا په ګرځېدو راګرځېدو باندې د محدودیتونو د لګولو په خلاف باندې احتجاجي مظاهرې شوې دي. د شنبه په ورځ په لسګونو زره خلک د جرمني د برلین په ښار کې سړکونو ته راووتل او په جبري توګه د ماسکونو اچول او د ګرځېدو په وخت د فاصلې د نیولو غندنه وکړه. پولیسو 300 کسان ونیول. د لندن د ترافالګر په میدانی کې هم په سلهاو مظاهره کوونکو مظاهره وکړه. مظاهره چانو نارې وهلې چې په جبري توګه د ماسکونو اچول یو ډول طبي استبداد دی. په پاریس او زوریخ کې هم په زرهاو خلکو د ازادۍ په ملاتړ شعارونه ورکړل. له بلې خوا د امریکا د 33 ایالتونو چارواکو د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د ناروغانو د معاینې په اړه د متحده ایالاتو د ساري ناروغیو د فدرالي ادارې CDC د نوو مقرراتو د نه عملي کولو پریکړه کړې ده. د CDC د نوې پالیسۍ له مخې یوازې هغه خلک معاینه کیږي چې دغه ساري ویروس ښکاره نښې پکې لیدل کیږي. د جان هاپکنز د پوهنتون د وروستیو ارقامو له مخې دا وخت برابر 6 میلیونه امریکایان د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس نیولې دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د مصالحې د عالی شورا د جوړښت او د غړو د لیست د اعلان نه وروسته د دې شورا سره مخالفتونه مخ په زیاتېدو دي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په دې شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. ځینو ځوانانو او میرمنو همداشان درېمګړو اړخونو هم په دې شورا اعتراضونه کړي دي. په همدې حال کې جمهور رئیس غنی د شورا مراسمو ته وینا کې ویلي دي چې سوله د سیاسي معاملې له لارې د واک ویشل نه دي. رحیم ګل ساروان
د کابل نه راپور شاکړي
د مصالحې د عالی شورا د غړو په لیست کې لومړنی نوم د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او خو پخوانی ولسمشر لدی شورا وتلې او غړی توبې نه دی منلای. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یو اعلامیه کې ویلي چې د سولې لپاره خپل هڅه او کوښښ د یو وګړي په توګه جاری ساتي او دې هدف ته په رسیدو کې له خپل ټول توان کار اخلي، خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې به برخه وانه خلي.
سولې د پروسې هڅې ملي هڅې دي او په دې لار کې د افغانستان پخوانی ولسمشر پخوا هم کوشش کاوه او اوس هم کوشش کوي، په آینده کې به هم کوشش کوي. د نن نه تقریبا دوه درې میاشتې د مخه جناب کرزی صاحب استانګزی صاحب ته ویلو چې ما نوم په دې لیست کې وانه چې دا په یو دولتي چوکاټ کې راشم، خپل فعالیتونه ته به ادامه ورکوم. د سولې په لاره کې به
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دفتر مسؤول جمال الدین اسحاقی امریکا غک ته ویلي چې له دې شورا سره موافق نه دي. د صلاح الدین ربانی جمعیت اسلامي ګون هم وایي چې د شورا په غړیتوب به تصمیم ونیسي.
سره له دې چې جمعیت اسلامي ګوند د طالبانو په مقابل کې ډېر قربانیان ورکړي دي، دغه ګوند اوس هم رښتینی سولې ته ژمن دی. داسې سولې چې د جګړې ریښې وچې کړي او د څلورو لسیزو جګړې ته د پای ټکی کړي. جمعیت اسلامی ګوند به ډیر زر خپل دریز د ملي روغې جوړې شورا د نوي تشکیل په تړاو
د مصالحې عالی شورا تیر ماښام د ولسمشر غنی د یو فرمان په اساس تشکیل شو. د دې شورا مشر ډاکټر عبدالله دی چې د یوې خزي په ګډون و مرستيالان لري. د رهبری د شورا د غړو ترڅنګ شپږ څلوي غړي لري، نونس جهادي او سیاسي مشران، نه دولتي غړي او اته میرمنې پکې شامل دي. ځینې مدني فعالان د دې شورا غړي اکثره تکراری چیري غني.
په دې لیست متاسفانه هغه تکراری څیرې دي چې خلک واقعاً د دوی نه ستړي دي. همچنان د ځوانانو نقش ډېر زیات کمرنګه دی او اته ښځې په دې شورا معرفي شوې ده. اکثرا هغه ښځې دي چې د ځوانانو انجونو استازیتوب نشي کولی. مونږ د نیوکې پر څنګ دې ته هم خوشبینه یو چې حتی اقل سولې لپاره یو چتر اعلان شو. اوس په دې هیله یو چې دا مذاکرات ځل پیل شي،
خو یو شمېر نور بیا د سیاسیونو ترمنځ د اتحاد وایي
او د دې لپاره یو اتحاد او اتفاق ته ضرورت شته. او د افغانستان ولسونه، د افغانستان سیاسي ګوندونه، ملي شخصیتونه باید چې اتحاد ولرو تر څو چې موږ د پروسه پشتیبانی کوو چې په افغانستان کې یو دایمي او بایزت سوله راغلي.
په همدې حال کې ولسمشر غنی د شورا په مراسمو کې نن یو ور بیا له جمهوریت کلک ننګه کړې ده. ویلي دي چې سوله د سیاسي معاملې له لارې د قدرت د ویشلو په معنا نه ده، بلکې د تاوتریخوالي کمول دي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې د نړیوالو سره مشترکې ګټې لري او د زاریو په اساس روابط ورسره په مخ نه وړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوځو، او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار یم.
محمد کریم خلیلی ویلی دی څو کال مخکې د د هڅو په نتیجه کې د طالبانو د هیئت سره د سولې د خبرو زمينه مساعده شوې و، مګر حکومت لیوالتیا نه درلوده او خبري و نشوي. خاغلی خلیلی په حکومت باندې غږ کړی دی چې که د سولې د وسنی فرصت نه ګټه وانه خسر شي، نو افغانستان باید د نورو سخت حالاتو سره مخ شي. د امریکا غا خبريال اکرام شینواری په دې حقله راپورټ را لګل.
سولې د علي شورا په خواني رئیس محمد کریم خلیلی د یک شنبه په ورځ د شورا د ورځې په مناسبت کابل کې وی غونډه ته په وینا کې لا افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په برخه کې رامخته شوی پرسر څخه دی ګټه واخلي. خاغلی خلیلی ویل چې د سولې د علي شورا د رئیس په توګه د کار په لومړي ورځو کې په دې توانې دلیو چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره لیکونه تبادله کړي او په هلمند کې طالبانو او افغان حکومت د اساسو ترمنځ خبرو ته زمينه برابره کړي. خو خاغلی خلیلی تور ولګو چې د افغان حکومت د نه لیوالتیا لامل ده فرصت لاسوت
آمادگی عام تام خود اعلام کرد.
خغلی خلیلی ویل د بین الافغانی خبرو د پاره پشپل چمتوال اعلان او لومړنی خبرو د پاره پلاوی هلمند ترغه مولوی سراجی د پلاوی مشی کوله ټول حرکتونه د جمهوریت په مشوره کله چې می دالیک جمهوریت ورک ویلی یو ډیر تاریخی کار شوی دی خو مونږ چمتو نه یو و می ویل رئیس جمهور د غوی لومړنی پلاوی هلمند کده او چمتو دی چې موږ سره خبرو ته کینی
بینچنن با ما
محمد کریم خلیلی ویل چې جمهوریت محمد اشرف غنی ورسخه شل ورځې مهلت وغوښت خود کال له تیرېدو وروسته هم ورته بیرته ځواب ورنکړ شو د سولیالي شورا پخوانی رئیس ویل چې د طالبانو مشر غوښته چې د رسنیو د غوغا پرته د سولې خبرې د افغانستان په دننه کې ترسره شي د سولیالي شورا دغه پخوانی مشر ویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هم یو پروګرام ترتیب کړی و چې له مخې د طالبانو د کورنیو کړیو پورې تړلو شلو شخصیتونو سره د سربیا په پایتخت بلګراد کې درې ځلې د پټو غونډو بندوبست کړی و
و بار دوم آقای رئیس جمهور
خغلی خلیلی ویل دوم ځل خغلی جمهور رئیس د طالبان د استازو له هر یو سره چې زموږ سره یو ځای میسته ناست و د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې وکړي زه هغه لیکونه او پریکړې لرم خو نه مې دي غوښتي چې د ځان دپاره د تبلیغاتو په خاطر یې وکارو چې ما دا کار محمد کریم خلیلی ویل چې په دې خبرو کې د امریکا او برتانیې د بهرنیو چارو وزارتونو د استازو په ګډون د ډیرو هیوادو استازو هم برخه لرله او د خبرو له جریان څخه خبر و د سولې ډلي شورا پخواني رئیس وویل چې دا بهیر هم نه افغان حکومت او نه نړیوال ټولنې جدي ونیو او رامخته شوی فرصت له لاسه ووت محمد کریم خلیلی ویل چې اوس یو بل فرصت رامخته شوی او د تیر په خلاف په خپل امریکا د طالبانو سره د سولې هوکړه کړې نړیوال ټولنه او سیمه هم د امریکا د سولې له هڅو ملاتړ کوي
پس یک فرصت طلایی دیگه پیش آمد
خغلی خلیلی ویل نه یو بل طلایی فرصت رامخته شوی دی هغه فرصت اوس وځو دا خطاب می خغلی جمهور رئیس او حکومتیانو ته دی لاغه فرصت څخه دی ګټه وانخسته چې په دې ورځ اخته شوی خو دا فرصت باید له لاسه ورنکي چې د اوسنی وضعیت څخه لاسه خو وضعیت په هم راشي طالبانو او افغان حکومت د خغلی خلیلی دغه سرګردون ته لازواب نه دی ویلی خو طالبانو د امریکا سره د تیری پیبرۍ په میاشت کې د سولې د هوکړې د لاسلیک وړاندې تل ویل چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به د افغان حکومت استازو سره هیڅکله خبرو ته حاضر نشي د افغانستان د جمهوري ریاست دومره سیال محمد سرواد دانش د شورا د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې طالبان د سولې د بهیر د خنډ په توګه یاد کړل او ویل چې دا چې د سولې پر وړاندې خنډونه راولاړي هغه طالبان دي نه افغان حکومت
امروز روی طالبان و یا حتی برخی افراد دیگر
خغلی دانشی ویل نن د طالبان و ډله یا ځینې نور کسان متاسفانه چې ډیره جالبه ده افغان حکومت په دې تورنی شي د سولې لپاره خنډونه راولاړي ډیره جالبه ده چې و ډله چې په دې روسیو شروع کلونه کې ټول هیواد وران کړي پرونی د بلخ په ولایت کې د بلخ په ولسوالۍ کې سخت حالت راوستی و سړکونه لوی لارې او ښوونځي سوځي دا ډله اعلانوي چې افغان حکومت او خلک د سولې مخالف دي او د سولې د بهیر په وړاندې خنډونه راولاړي جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پخلین د ملي شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د روان میلادي کال د مې د میاشتې په نیمایي کې د سیاسي هوکړې د لاسلیک وروسته د سولیالي شورا تشکیلات رنګ شوي او اوس د نوي شورا د تشکیلاتو برخه ګرځېدلې ده د پخواني ملي شورا په نوو تشکیلاتو کې چې مشري عبدالله عبدالله کوي د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د دوه پخوانیو جهادي مشرانو استاد عبدالرب رسول سیاب او ګلبدین حکمتیار د نومونو وروسته څلورم نوم د محمد کریم خلیلي لیکل شوی دی پخواني جمهور رئیس حامد کرزي ویلي دي چې په دولتي تشکیلاتو کې برخه نه اخلي
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه نو شاباش نه
داد امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده یو شمیر عام افغانانو د افغانستان د حکومت او طالبانو نه د سولې د مذاکراتو د زر پیلېدو غوښتنه کړې ده دوی ویلي دي چې د بندیانو تبادله او د جګړې بندول د مذاکراتو د زر پیلېدو سره مرسته کوي خبريال ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی
که څه هم د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تیره اونۍ ویلي و چې بین الافغاني مذاکرات به روانه اونۍ پیل شي خو ظاهرا اوس داسې نه بریښي چې په دې اړه کوم پرمختګ شوی په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې دغه مذاکرات د شروع کېدو په مخ کې شته خندونه لري کړی او د مذاکرات پر میز سره راټول شي.
زه محمد یعقوب د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د سولې په باره کې چې کومه لوی مشورتي جرګه د افغان حکومت راغوښتې وه د شل ورځې مخکې، د دې په باره کې موږ دا غوښتنه چې افغان حکومت د خلکو رایه وغوښتله چې مقصد نه د څلور سوه بندیان چې د خلاص شي، خلکو رایه ورکړه له عامه خلکو چې خلاص شي، او د کومه خبره چې دی اوس مقصد خلاص کړی نه دی. موږ جدي غوښتنه دا ده چې د سولې خبرې وشي، بندیان خوښ شي او د سولې خبرې پیل شي.
نوم خنیف الله فداده د خوست مرکز اوسیدونکی یم. طالبان هم دا غوښتنه ده چې باید اوربند اعلان کړي، موږ هغه حکومت هم دا غوښتنه ده چې اوربند اعلان کړي، موږ اوربند ته ډېره اړتیا لرو. اول اوربند اعلان شي، وروسته بیا مذاکرات شروع شي.
که څه هم له یوې خوا د سولې د ټینګېدو هڅې دوام لري، له بلې خوا د هېواد په مختلفو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. دې وضعیت زیاتره خلک د سولې پر پروسې بې باوره کړي دي. عام نظر دا دی چې د بندیانو د تبادلې ځنډ او په هیواد کې روان تاوتریخوالی د افغان سولې په مخ کې دوه عمده خنډونه بلل شوي. خلک د سرتساري اوربند قایمېدو او د بندیانو د تبادلې غوښتنه لري.
نوم منور علی شاه نورانی د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی. شل نونس کوله، یعنی بیخي زیوته جګړه وشوه، زیوته بینه توی شوه او زیوت خلک لمانځل وړل. نو د هر څه غوښتنه د هر وګړي دا غوښتنه ده چې باید د سولې خبرې شروع شي. خو په دې کې اوس څو اړخونه دي. افغان دولت غوړي چې لومړی د دوی سرتیری آزاد شي. په دې کې دویم غوښتنه د افغان دولت دغه ده چې موږ هغه بندیان چې موږ طرف آزادېږي دا تضمین د موږ تورو کې چې د جګړې لوکې ته نسي. نو طالبان هم دا غوښتنه کوي چې لومړی تاسو موږ بندیان خلاص کړئ، وروسته موږ بین الافغاني مذاکرات پیل او تاسو بندیان خلاصو. او افغان دولت دا ورته چې نه، تاسو لومړی مو بندیان خلاص کا او وربن وکا، یې نه وروسته زه ته خپل بندیان خلاصو.
نوم لطیف دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. خبرې دا باید پیل شي چې افغان دولت باید طالبانو ته زر جزا ورکړي چې خوش شي، او باید طالبانو دا کوشش وکړي چې اوربن وکړي. اوربن ته ډېر ضرورت دی چې باید اوربن ضرور شي، اول قدم کې اوربن وهم.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیرونی د امریکا د سول انسټیټیوټ پی وی آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې تر راتلونکي اونۍ پورې به پاتې طالب بندیان هم آزاد شي. تر دې مخکې طالبانو هم ویلي چې کړي دوی د ورکړل شوي لیست له مخې ټول 15,000 طالب بندیان خوشي شي. د بین الافغاني خبرو اترو پیلېدو ته چمتو دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ خبرونې د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون په لویزیانا او ټکساس کې هغو سیمو ته ورغلی و چې د لورا په نوم طوفان ځپلی دي. د اګست په 18مه د څلورو درجو په اندازه طوفان په دې ایالتونو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل، ډېر کورونه یې ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان د برېښنا او د څښاک له اوبو څخه بې برخې کړل. چارواکو ویلي دي چې د ویجاړه شوو ځایونو بېرته رغول ممکن کلونه کلونه وخت نیسي. د هکله د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورځې وروسته له هغه لویزیانا او ټکساس ته سفر وکړ چې څلور کټګوري طوفان دغو ایالتونو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دغو کلکو طوفانونو له امله د شپاړس تنو د مړ کېدو خبر ورکړ شوی. د سختو بادونو او سیلابونو له امله ګڼ شمیر کورونه او ودانی ویجاړې شوې دي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې لومړی له لویزیانا او بیا له ټکساس نه لیدنه وکړه چې د کاترینا په نوم د مرګونی طوفان 15مه کلیزه وه.
دا ډیره مهمه ده چې زه دلته راغلی یم. ما د ځینو خلکو سره ولیدل چې په بشپړ ډول زیانمن شوي دي. دا یو ډیر ستر طوفان وو. په حقیقت کې د ویجاړۍ لړخه دا د کاترینا له طوفان څخه هم زورور وو.
په داسې حال کې چې اوس د طوفان زور کم شوی او د پاکولو هڅې پیل شوي، په سلګونه زره کسان د برېښنا او د پاکو اوبو څخه بې برخې شوي دي. چارواکي وایي چې د اوبو د سیستم بیرته جوړول ممکن څو اونۍ وخت ونیسي او د ویجاړیو په بیرته رغولو ممکن کلونه تیر شي.
اوبه او برېښنا نشته دي او دا وضعیت به ممکن په اونیو دوام پیدا کړي.
په لیک چارلس کې د شپږو څخه د اوبو د سیستم 15 پټې زیانمنې شوې دي. د سیمې د اوسیدونکو کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او ګاونډیان د یو بل مرستې ته ځان رسوي.
کله چې هغه دروازه وټکوله ما وویل خدای شکر.
توپان ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ د رضاکاره سازمانونو لخوا هم پیل شوې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. په خوست کې د ښځو د حقوقو مبارزانو په دې ولایت کې په نشئی موادو د معتاد ښځو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د روغتیا د چارو مسؤلینو ویلي دي چې تر اوسه یې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو زیاتوي چې باید اول د ښځې مشخص شي او بیا یې علاج وشي. ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورټ راکړی دی.
د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په خوست کې په نشئی توکو د روغ د ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې باید مخنیوي ته یې پاملرنه وشي. زهرا جلال وایي یو شمیر ښځې لیدلې چې په نشئی توکو د اخته کېدو کیسې یې ورته کړې. دالو دولت نه غوښتنه لري چې دغه ښځو شمیر معلومه او د درملنې لپاره یې کار وکړي.
خدا خلک چې دی حال نشي ویلې، مثلا ځینې امکان لري په چرس روغ دی وي، ځینې په اپین روغ دی وي، خو تر اوسه پورې دغه د شیشه او ایریون دغه شیان هغه مانه ده لیدلې. دوی نه چې بیا ما پوښتنه کړې چې مثلا دا ولې دوی یا کوم خپلوان د لاسه ورکړی وي یا خپل کوم داسې شدید د درد احساس کړی وي، د هغې له وجې دوی روږدي شوي وي، بیا ځان نشي کنټرولولی.
څه موده مخکې په دغه ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون پر نشئی توکو معتادې ښځې په خپلو کورونو کې تداوي کولې، خو مسؤلین وایي چې له رسنیو سره د ارقامو د شریکولو اجازه نه لري. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری وایي چې تر اوسه په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې.
د نفوس نیمایي برخه خویندې تشکیلوي، ممکن په دې برخه کې ستونزې موجودې وي، خو موږ تر اوسه پورې دقیقه سروې نه ده کړې چې څومره تعداد موجود دي او یا څومره تعداد د مواد مخدر نه استفاده کوي. موږ اړتیا لرو، انشاءالله دا اړتیا به موږ د وزارت مقام سره شریکه کړو تر څو موږ وکړای شو په خصوص ولایت کې کور په کور یا هاوس ټو هاوس سروې وکړو چې په دې برخه کې موږ چا سره همکاري کوي شو.
د ښځو حقونو د مدافع وکیلانو په وینا کورنۍ تاوتریخوالی اقتصادي ستونزې او د جګړو اغیز پر نشئی توکو د ښځو د اعتیاد عمده لاملونه بلل کیږي.
کورونا یو ساري مرض دی. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، امزان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټ کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې کوم. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.